درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د اوسنی رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د قطر صدر اعظم نن په کندهار کې د طالبانو د سرپرست حکومت له رئیس الوزرا سره وکتل. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر لیکلی محمد بن عبدالرحمن السانی د یو پلاوی په مشرۍ چې پکې د قطر د استخباراتو رئیس عبدالله الخلیفی هم شامل و له ملا حسن اخوند سره کتلی دی. قطر چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې مهم رول درلود، محمد بن عبدالرحمن السانی پر صدر اعظم سربیره د بهرنیو چارو وزیر هم دی. زبیح الله مجاهد وایي چې دواړو خواوو په خبرو کې د قطر لخوا په مختلفو برخو کې د همکاری ژمنې وکړې. په افغانستان کې د سږ کال د ماشومانو د ګزن یا پولیو لومړنۍ پیشه د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یونیسف یا د ماشومانو د بلاتړ ادارې د ګزن د مخنیوي پروګرام د ارتباطاتو څانګې مسؤول کمال شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې یو 4 کلن ماشوم ګزن وهلی دی. د پولیو ناروغي تداوی نه لري او یوازې په واکسین مخه نیول کېدای شي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت افغانستان او ایران په ګډه پوله کې د ورستۍ لانجې په اړه د خبرو لپاره له ایراني سرحدي ځواکونو سره د طالبانو د پلاوی د کتنې خبر ورکړ. دفاع وزارت په یو بیان کې چې بیګای خبر کړ ویلي چې ایراني ځواکونو خوشحال د افغانستان په خاوره کې د پولي په صفري نقطو کې سړک جوړ کړي، خو په اسلام کلا بندر کې د طالبانو کنډکې مخه نیولې ده. د افغانستان د معلولو لوبغاړو د ویلچر باسکټبال ټیم د آسیا پارا اولمپیک کلوب د غراوی په دور کې 4 هیوادونو ته ماتې ورکړې ده. افغانستان تر دې دمه د کویت، فلیپین، هانګ کانګ او چین تایپی په وړاندې بریا خپل کړې وه. د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټې مسؤل کبیر خوشبین ازادي رادیو ته وویل چې افغان لوبغاړو پرون د چین تایپی په وړاندې په بریا سره د دې غراوی دور پایلوب ته لار پیدا کړه. افغانستان نن متحده عربی اماراتو ته هم ماتې ورکړه. تاخل شویده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلی په راتلون کې جون میاشت کې یو ټیسټ، دوه شلو وراو، درې یو ورځنی مسابقه وکړي. د بنگلاديش کرکټ بورډ نن اعلان وکړ دا مسابقه به په بنگلاديش کې وشي، خو د لوبو د میدان په اړه لا پریکړه نه ده شوې. د راپور له مخې دا مسابقه به په دوه پړاوونو کې وشي، خو د دوه هیوادونو ټیسټ لوبه مخکې تر دې چې د افغانستان لوبډله د هند له لوبډلې سره د سیالیو لپاره دغه هیواد ته لاړه شي. د پاکستاني روپۍ ارزښت تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلی دی. د پاکستان د پیسو د تبادلې په بازارونو کې پرون یو ډالر په 209 روپیو بدلېده، چې په تاریخ کې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپۍ تر ټولو ټیټه بیه ده. د پاکستان د پیسو د تبادلې د اتحادیې مشرانو رسنیو ته ویلي چې د روپۍ د لوېدو علت پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته سیاسي بحران دی. او د اوکراین د دونیسک سیمه په بخمود شار کې د اوکراین او روسیې د پوځي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې لا هم روانې دي. دا جګړه پر ختیځه دونباس سیمه د ولکې د ټینګولو لپاره د مسکو د عملیاتو یو برخه ده. دا په داسې حال کې چې د بخمود د جبهې په ځینو برخو کې د اوکراین د پرمختګ خبر ورکړل شوی دی. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د اسلام آباد د استیناف محکمه په زمانه د عمران خان د خوشی کېدو پریکړه شوه. کتون کې د پاکستان ناکراری په ډیرو کلونو کې بیساری بولی.
د نن سره یو اړین راپدې خو چې شرقي پاکستان د هوا خوسنی بنگلادیش کی څه حالت او څه حالت نو پاکستان تیریږي.
افغان سوداګر د پاکستان د ناکراری له کبله د سوداګرۍ لپاره د خند پیښیدو اندیشنه لري، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو سرپرست وایي
پرون لار خلاص هوا 300 گاډي د افغانستان او د پاکستان نه تیر او بیر تلیدي.
هلمندي کاروانګر د شفتالو له حاصله خوشحالي څرګندوي.
پښ کال پوری د شفتالو باغ مخپور تر روان دي، د هر کال په تیري دو سره نسبت تر ابل کال حاصل پورته کیږي.
د متیولا وسیا او زبیولا عیار د خلاصون غشتنې دوام لري.
د عیار هیڅ معلومات مخته نه دي شوي، بس د شل ورځې هر ورځ دولتي ارګانو ته ورغلي کاغذ نه دی کابل.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نه بجی او شپږ دقیقه شوې د خبرونه ده. شفیق عیار په تخنیکی همکاري اوري. د پاکستان یوې محکمې حکم کړی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان دی د دوو اونیو لپاره په ضمانت خوشي شي. عمران خان چې د فساد په لسګونو قضیو کې تورن دی، د سه شنبې په ورځ په یوه قضیه کې د لاس لرلو په تور ونیول شو چې دې کار په ټول پاکستان کې د خلکو غبرګونونه وپارول. د دې موضوع جزئیات احمد تکل اوروي.
د پاکستان د پخوانی صدراعظم عمران خان په پلوي له تاوتریخجنو مظاهرو وروسته د اسلام آباد د استیناف محکمې نن د ضمانت په بدل کې د نوموړي د خوشي کېدو حکم ورکړ. خان نن تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې په داسې حال کې چې تورې عینکې په سترګو او آبي رنګه کمیس پرتوګې په ځان کې وو او دوه ګوتې یې د بریا په نښه پورته کړې وې محکمې ته حاضر شو. خو د رسنیو د راپورونو له مخې پلویان یې د پلازمینې په لارو واټونو کې له پولیسو سره لاس ګرېوان وو. د عمران خان مدافع وکیل فیصل چودری خبریالانو ته وویل پخوانی صدراعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر د دوو اونیو لپاره د ضمانت په بدل کې خوشي شوی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د قاضیانو جرګګۍ وروسته له دې چې په نورو قضیو کې هم د عمران خان د ضمانت غوښتنې واورېدې سپارښتنه وکړه چې ښاغلی خان دې د مې تر اوولسمې پورې په هیڅ قضیه کې نه نیول کېږي. عمران خان په محکمه کې برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې ته وویل چې د دنیولو هیڅ راز توجیه نه درلوده او زیاته کړه چې دا یې تښتول شوی و. ښاغلی خان وویل داسې ښکاري چې په دې هیواد کې د ځنګل قانون چلیږي. د پاکستان سترې محکمې پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د عمران خان نیول بې اعتباره او غیر قانوني و. د پاکستان د احتساب د ملي ادارې لخوا د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې په تیرو څو ورځو کې په ټول پاکستان کې تاوتریخجن اعتراضونه وشول. د عمران خان پلویانو پر پوځي مرکزونو حمله وکړې او ودانیو او نورو ځایونو ته اور واچو او په نتیجه کې چارواکي اړ شول چې د نظم د اعادې لپاره پوځ مرستې ته راوغواړي. په دې نښتو کې د عمران خان لږ تر لږه اته تنه پلویان مړه او له دوه زرو زیات کسان ونیول شول چې د تحریک انصاف ګوند څو مشران هم پکې دي. د عمران خان مدافع وکیل ښاغلي چودري وویل د تېرې شپې په ترڅ کې د ګوند د نیول شویو مشرانو شمیر لسو ته ورسېد او زیاته کړه چې پاکستان سولې ته اړتیا لري خو د حکومت دا اقدامات په دې برخه کې هیڅ راز مرسته نه کوي. معلومه نه ده چې د عمران خان د خوشي کېدو له پریکړې وروسته به د پاکستان امنیتي وضعیت څنګه وي. خو څارونکي په پاکستان کې روان اقتصادي او سیاسي وضعیت ته په پام سره وایي چې داسې نه ښکاري دا لانجه به داسې په اسانه پای ته ورسیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې که محکمه عمران خان په ضمانت خوشي هم کړي دوی به یې د ضمانت د مودې له پای ته رسېدو وروسته بیا ونیسي.
اے وایم کور دے لگا لے ڈاکٹر عاشق اللہ خان لکھا چھ دئی مات مصیبت نہ تر بھوزے نہ سی دلئی
یار چھنار گلا سدر تھوے پر اختیار چھ دے مصیبت نہ میں اور اگستے نہ پھوے کم چھ سور سرا وکم
درنو وری دوں کو دا چھ مات مصیبت عاشق اللہ ل پارا سکولان کر لی دئی لوڑانگی ریڈیو ڈرامہ کے دا آزادی ریڈیو ل چھپو مے روی
دئی لوڑانگ ریڈیو ڈرامہ دا آزادی ریڈیو پلنڈ چھپو نوں سیویش او پنځه مترو چار شنبې د سهار له لس نیمو تر یو لسو بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شي.
په افغانستان کې یو شمېر نرسانې له کمو امتیازونو او د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د پروګرامونو له نشتوالي شکایت کوي. دا ستونزې په داسې حال کې دي چې نن د مې دولسمه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د نرسانو ورځ لمانځل کیږي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د دې ورځې د لمانځلو یا په دې تړاو د پروګرامونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. خو د افغانستان د نرسانو او قابله ګانو شورا وایي اړتیا ده چې د دغه هیواد نرسانې په تخصصي برخه کې لا زیات مهارتونه ترلاسه کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې یو شمېر نرسان وایي د نرسانو امتیاز ډیر کم دی او په ورته وخت کې د دوی د وړتیاو د لوړولو لپاره هیڅ ډول پروګرام نشته. د افغانستان یو ولایت څخه یو نرسه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
د وی نرس دی او قابلې په توګه زما معاش ډېر کم دی خو زړه مې د افغان میرمنو او میندو ته سوځي. دنده ترسره کوم ځکه امکانات نشته خو نرسانې او ډاکترانې په ځانګړې توګه قابله ګانې مناسب معاش نه لري. دوی دوه شفټ کار کوي خو معاش یې له 2000 افغانیو ډېر نه دی.
په ورته وخت کې د کابل د کیور روغتون نرس نقیب الله فرحان وایي په افغانستان کې د نرسانو د ظرفیت لوړولو لپاره هیڅ ډول پروګرام نشته.
د یو نرس په توګه ما د خپل مسلک یا دندې په برخه کې هیڅ کومه ارتقا نه ده لیدلې یا داسې کوم څه چې موږ یې هرکلی وکړو. خپله د یو نرس په توګه سیمې چې پخوا زده کړي وو هماغه دي او بس. خو کوم داسې پرمختګ نه دی سوی چې پوهې یا مسلک مې پرمختګ کړی.
د می 12مه د نرسانو نړیواله ورځ هر کال د نرسانو د ستاینې په پار د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د می 12مه د عصري نرسنګ د بنسټ ایښودونکې برطانوي نرسې فلورنس نایټنګل د زوکړې ورځ ده. دا ورځ په 1940 کال کې د نرسانو د ورځې په توګه ونومول شوه. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د جمعې په ورځ د نرسانو د نړیوالې ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې نړۍ نورو نرسانو ته هم اړتیا لري. دوی دا هم وایي چې نړۍ لږ تر لږه 5 میلیونه نرسانو له کمک سره مخ ده. د ډبلیو ایچ او په خبره په ډېرو هیوادونو کې نرسان د روغتیایي مراقبتونو د متخصصینو نیمه برخه جوړوي او د روغتیایي تنظیم او اقداماتو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. د افغانستان د نرسانو او قابلګانو بورډ وایي اړتیا ده چې په دغه هیواد کې نرسان په خصوصي برخه کې لا زیات مهارتونه زده کړي. د دغه بورډ غړی او د افغانستان د اغا خان پوهنتون د علمي پروژو د نرسنګ د پروګرامونو مسؤول محمد آصف حسین یار وایي په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې نږدې 25,000 نرسانو ډیپلومونه اخیستي دي. خو عامې روغتیا وزارت او نړیوالې ټولنې ته اړتیا ده چې په دې برخه کې پانګونه وکړي. حسین یار ازادي راډیو ته وویل
یو
شایسته نرس چې ټول مهارتونه یې لیدلي وي شایي ونه لرو. یو شمېر متخصصو نرسانو ته اړتیا لرو چې تخصص ولري، لکه د ایمرجنسی د برخې نرسان، د زړه یا د عملیاتو د خونې نرسان ډیر مهم دي او ډیر مهم دی چې باید پر نرسانو پانګونه وشي.
د افغانستان د اسلامي طبي ټولنه وایي په افغانستان کې د نرسانو د دوامدار ظرفیت لوړولو لپاره د یوه روښانه او اغیزمن سیستم نشتوالی جدي ستونزه ده. دغه ټولنې مشر او عام روغتیا متخصص ډاکټر یوسف طیب ازادي راډیو ته وویل
امید داریم کې وزارت
موږ هیله لرو چې د لوړو زده کړو او عام روغتیا وزارتونه په دې برخه کې د افغانستان د نرسانو او قابلګانو د شورا په مرسته او همکاري د هیواد د نرسانو د ظرفیت لوړولو لپاره یو دوامداره پروسه او سیستم جوړ او عملي کړي.
د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان سه کال په افغانستان کې د نرسانو د ورځې د نمانځنې او دغه شان د دوی د وضعیت او شمیر په اړه له ازادي راډیو سره معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې دی چې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د بې پولو ډاکټرانو ټولنه ویلي وه چې د بې وزلۍ د طالبانو لخوا د لګول شوي محدودیتونه او د روغتیايي سیستم د غیر فعاله کېدو له امله د افغانانو لپاره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لا ستونزمنه شوې ده. دغه سازمان دا هم ویلي چې که ښځو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شي نوی نسل به ډاکټران، نرسان او قابلګان له کومه کوي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.21 او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم د استاد عبدالحی حبیبی نه دیر شم کلین شو د تاریخ پو پښتون زوی نظر ماخسته
هغه د پښتو شعر زرکلن او 1200 کلن مستند قدامت پیدا کی چې د سیمن مکو تذکریو پټ خزانه په پیدا کولو یې ثابت کی.
په همدې اړه مو د پانتون استاد روحیال را شخوالی
استاد د ابتکار او د نوښت د غو طرفدار وو.
پرې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کوه نور الماس اولې د بریتانیا د پاچا د تاج پر سرولو مراسمو کې نه وو.
دغه د نوم د کوه نور سلطان سکندر لودی پیټیو
د زری کړکې د کتابونو جایزې وسپارل شوې.
انتخاب اسانه کار نه دی، انتخاب کتاب